وخت د ماسپخین دوه بجې دي د ازادي راډیو د درنو اوریدونکو السلام علیکم زه فریده هوټ سیفی میثاق خان را سره په تخنیکی برخه کې مرسته کوي او د ازادي راډیو د دې ساعت خبرونه وړاندې کوم په روانه خبرونه کې د سالنګ په برفکوچونو کې د قربانیانو د ژغورنې د عملیاتو په اړه ورستي معلومات اوري د برفکوچ لامل د مړو شو کسانو شمیر له یو نیم سل اوخت دی او د ژغورنې عملیات دوام لري د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم د خرابې هوا له امله د لارو د بندیدو او زیانونو په اړه راپورونه لرو نور مطالب همشته خو د دومره خوشینونکو خبرونو ترڅنګ یو خسته او ډیر خوشاله خبر هم تاسو ته لرم چې د افغانستان کرکټ ټیم نن په عربي متحده اماراتو کې په سوارلسو منډو سکاتلند ته ماتې ورکړه نور مطالب همشته خو تر هر څه د مخه خبرونه لمړی د افغانستان اړوند خبرونه اجمل تورمن وړاندې کوي
په سالنګونو کې د واورې د خویدو لامل د مړو شپېد له 150 تنو څخه وخت دی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د سکاتلند لوبډلې ته مات ورکړه او په بهرنۍ خبرونو کې واورې چې د امریکا ولسمشر وایي په ایران باندې به په نږدې راتلونکي کې نوي بندیزونه ولګول شي بشپړ خبرونه واورې په سالنګونو کې د واورې د خویدو لامل د مړو شمیر له 150 څخه وخت دی ل سیمې څخه د ازادي رادیو د خبريال د خبر لمخې اوس مهال توپانونه غلي شوی او د نورو مړو او ټپيانو درایسل لپاره هم هڅې روانې دي سیمې چارواکو ویلي په دغه پیخه کې د ټپيانو شمیر له سلګونو وخت دی ایساد ځکونو د وی خبر پاڼې په خبرولو سره یوازې د هغو ټپيانو شمیر چې په څرخیل وتک کې په بګرام کې د دوی روختون ته لیکدول شوی دی 250 کسه خودلې دي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن په عربي متحده اماراتو کې د سکاتلند لوبډلې ته مات ورکړه ویل کیږي چې افغان لوبډلې په دغه لوبه کې په شلو اورونو کې 131 منډې او د سکاتلند لوبډلې 112 منډې جوړې کړې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د ایرلند ټیم ته هم مات ورکړه ل افغانستان سره په ګروپ کې د امریکا لوبډله هم شته چې د پنځشنبه پورت بور سره لوبه وکړي په دغه ټورنمنت کې د اتو ګډون کوونکو لوبډلو لډلې څخه یوازې دوه لوبډلې د شلو اورونو نړیوال جام ته چي راتن کې کار کې به په وستنډیز کې پیل شیل دار پیدا کړی د افغان بندیانو دوهمه ډله پرون له تاجکستان څخه افغانستان ته راولېګل شو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت څخه په همدې اړه په یو خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلی چې د دغو بندیانو شمیر 101 کسه دی په خبر پاڼه کې راغلی چې په لومړۍ ډله کې 101 کسه بندیان افغانستان ته راولېګل شوي ول ویل شوي چې 201 کسه افغانان د تاجکستان په زندانونو کې بندیان ول چې له دې ډلې څخه تر اوسه 252 کسه افغانستان ته راولېګل شوي دي او د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه د لندن کانفرنس څخه په ملاتړ وایي چې په کار د خلکو ته د کار پیدا کولو برخه ته ډیر پام واړول شي د دغه ټولنې مشر محمد ظاهر کارګر د چاشمبي پورت په کابل کې دغه سرګندونې په داسې حال کې وکړي چې د اکثر ولایتونو د کارګرانو د ټولنو استاد هم ګډون درلود د دغه ټولنې د چارواکو په وینا وزګارو کسانو ته د کارونو په پیدا کولو سره به د هیواد په امنیتي حالت کې هم مثبت بدلون راشي او په کابل کې سره فاند ټولند را پول مخینه افغانې د بهرنی اثر په وړاندې د شان بد دیږي یو امریکایي ډالر ورته وی افغانې او 50 پولای وای یورو 50 پټ افغانې او 10 پولا یو سټرلینګ پاوند څلور وی افغانې او شل پولای او سیریال دولس افغانې او 50 پولا زر ایرانی ته من شپږ څلوي افغانې او زر پاکستانی کلداري 502 څلوي افغانې د کورنۍ خبرونو په دوام بهرنی خبرونه وری چې جاناقه الکوزه وړاندې کوي
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما په صورتونکو ونیو کې په ایران باندې د نوو بندیزونو لګولو وړاندوینه کړې جمهور رئیس اوباما وایي نړیواله ټولنه د ایران د ناوړه چلند په وړاندې متحده شوې ده د امریکا جمهور رئیس د غراز ویلي دا چې ایران په بهر کې د یورانیمو د غني کولو په اړه د ملګرو ملتونو پلان رد کړ دا د دې معنی لري چې تهران د وسلو د ترلاسه کولو په لور حرکت کوي د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وروسته له هغې دا څرګندونې وکړې چې د ایران دولتي خبري رسنیو وویل دوی د طبي څېړنو په مقصد د یوې هستوي بټۍ د سونګ موادو د برابرولو لپاره د یورانیمو په سلو کې شل غني کول پیل کړي دي د هغه سړي محاکمه نن پیل شوه چې د انډونیزیا د مرکز جاګارتا کې په دوو هوټلونو کې د تیر کال بمی حملو کې په مرستې تورن دی د 2009 میلادي کال جولای د میاشتې بمی حملو کې لږ تر لږه اوه کسان مړه او له 500 زیات ټپیان شوي ول دا مشکوک سړی امیر عبدالله نومیږي او که مجرم وپېژندل شو نو په اعدام به محکوم شي عبدالله د اسلامي ډلې د مشر نورالدین محمد تاب موټر چلوونکی و. تاب په اندونیزیا کې د یو لوړ وژونکو حملو په ترسره کولو تورن و. چارواکو ویلي د عبدالله د نیول کېدو څخه یوه میاشت وروسته پولیسو نورالدین او د هغه څو تنه ملګري د جاګرتا په مرکزي برخه کې د یو غل په مهال ووژل. نن په یونان کې د کارګرو د اتحادیو د 40 ساعته اعتصاب له وجې د دې هیواد د الوتکو الوطني او حکومتي خدمتونه په ټپه درېدلي دي. د کارګرانو اتحادیو د حکومت لخوا د معاشونو د نه زیاتېدو د پرېکړې په ضد اعتصاب کړی. حکومت وایي د معاشونو زیاتول یې ځکه بند کړي چې د بودیجې کسر راکم کړي. د یونان په حکومت باندې فشارونه زیات شوي چې خپل د بودیجې کسر چې په کال کې په سلو کې 1400 ته رسېدلی کم کړي. دا هیواد په سلګونه میلیونه یورو پوره وړی دی او اروپایي اتحادیه اندېښمنه ده چې د دې هیواد مالي ستونزې ممکن په نورو غړو هیوادونو هم اغېز وکړي. د یونان حکومت په پرله پسې ډول د خلکو د حوصلې غږ کړی، خو بیا هم ملکي مامورینو او د هوایي چلند کارګرو نن اعتصاب وکړ. د خصوصي سکتور کارکوونکو ویلي دوی به د فبروري په 24مه اعتصاب وکړي. او د امریکا د متحده ایالاتو ختیځ ساحل له یوې اونۍ څخه په کمې مودې کې د دوهم ځل لپاره د واورو او ژمي له سخت توپان سره مخامخ کیږي. په واشنګټن ډي سي او نیویارک کې د نوي 10 سانتي مترې واورو ورېدل اټکل شوی دی. نن به د درېمې پرله پسې ورځې لپاره په واشنګټن کې حکومتي دفترونه تړلي وي. د امریکا په مرکز او نورو برخو کې د شنبې او یکشنبې د ورځو د سختو واورو پاکول لا هم دوام لري. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
دوه بجې او شپږ دقیقې دي. تاسو ازادي راډیو اورئ. راپورونه وایي په سالنګ کې د برفکوش له امله د مړو شوو کسانو شمیر له 150 اوښته دی او د ژغورنې عملیات دوام لري. په نورستان کې د واورو له امله د پارون او یو شمیر نورو ولسوالیو لارې بندې شوې دي. په کندز کې هم د وروستیو واورو له امله برېښنا او څرځایونو ته تاوان رسېدلی دی. د څو نورو راپورونو ترڅنګ د خبرونې په دوهمې نیمایي کې د ازادۍ راډیو بحث اوري چې په هلمند کې د افغان او نړیوالو ځواکونو د پوځي عملیاتو مسلې ته ځانګړې شوې دي. تازه راپورونه وایي چې اوس په سالنګ کې توپان غلی شوی دی، خو لا هم ډیر قربانیان په واورو کې بند پاتې دي. د مړو شوو کسانو شمیر تر 150 اوښته دی. زموږ همکاران هڅه کوي چې په هغه ځای کې د ازادۍ راډیو خبریال احمد حنایش چې په سیمه کې دی په ټلیفون کې پیدا کړي او تاسو ته وروستي معلومات درکړي. خو تر څو چې موږ احمد حنایش په ټلیفون کې پیدا کوو، په نورستان کې هم د وروستیو سختو واورو له امله د دې ولایت مرکز پارون او یو شمېر ولسوالیو ته غځېدلې لارې د ترافیکو په مخ تړل شوي دي. خلک لدی عملا لډیرو ستونزو سره مخامخ دي. د نورستان سیمه ایز چارواکي وایي چې په تیرو وختونو کې به مرکزی دولت د لارو د صفایي په نوم یو څه افغاني ورکولې، خو سکل ورسره په دې برخه کې چمرسته نه ده کړې. تفصیل د روح الله انوري په ریپورت کې اوري.
د نورستان د کلیو پراختیا او بیا رغونې رئیس انجینر عبدالرزاق سودمن ازادۍ راډیو ته وویل د تیرو څو ورځې پرله پسې واورې اورښت په سبب د نوموړي ولایت اکثرو ولسوالیو او مرکز پارون ته تللې لارې د ترافیکو پر مخ تړل شوي، چې له امله یې نورستانیان ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
واوره خو تازه وشوه او دا پرون مورځ واوره وه، اسټاف نه تر پرونه پورې مشکلات شته دي او د لارې.
هغه ویل په تیرو کلونو کې د مرکزي دولت او مرستندویه ټولنو لخوا د هیواد د نورو ولایتونو په څیر د واورو پاکولو پر نوم نورستان سره یو څه مرسته کېدله، خو سکل ورسره تر دې دمه چا مرستنه د کړي. نو ټولو اړوندو ادارو ته په کار دي چې په نورستان کې د لارو پاکولو کار کې دوی سره مرسته وکړي.
مخکې وزارت زمونږ دا قرارداد مونږ کولو په کلیوالو سره قرارداد مونږ سره کولو، د قرارداد په اساس به هغوی واوره پاکوله او د هغه په بخ کې هغه مزد یا پیسې اخیسته. کال دغه پروسه زمونږ لخوا نه ده شوې، څو د پورې رسمي کوم قرارداد مونږ نه لرو.
نورستان د هیواد په ختیځ کې تر ټولو لرې پروت او غرنی ولایت دی چې هر کال د ژمي پر مهال پکې پریمانه واوري وریږي او لامل یې نورستان ته تللې ټولې لارې بندیږي، چې په سبب په سیمه کې د خوراکي او نورو اړینو توکو نرخونه هم اوچتیږي.
و موریدل چې په نورستان کې د ورستیو سخت واورو له امله د دې مرکز د دې ولایت مرکز پارون او یو شمیر ولسوالیو ته تللې لارې بندې شوې دي. اوس به هم راشو د سالنګ برف کوچونو ته چې په تقریبا له یو نیم سلو زیات کسان له عمل تر اوسه د مړو شو کسانو شمیر رسیدل دی له یو نیم سلو اوخته دي. د ازادي رادیو خبريال احمد حنایش دا وسره سره په ټلیفون کې دی له سالنګ څخه. حنایش صاحب دغه وسکره ته وی چې دغه ورستی ارقام سوې چې د ژغورنې عملیات چې دوام لري څومره نور کسان رئیسل شوې دي د واورنه؟
بله، زه انداوز هم د حادثه یا د پیکې د مرکز په سیمه کې یم او د دې عملیات نتایج پر اساس چې معلوم شوی نږدې د یو سلو اویا تنه مسافرین وژل شوي کسان پیدا شوي او نږدې د یو سلو پنځوس سره د مسافرین ټپیان ورغزل شوي او شفاخانو ته انتقال شوي دي.
هلته د ژغورنې عملیات څنګه روان دي؟ یعنی خلکو ته هغه کسان چې د قربانیان دي دوی ته په وخت دغه مرستې رسېدی شي که څنګه؟
ژغورنې عملیات خو دومره رضایت بخش نه ده، خو مګر بیا هم ځکه چې ډېر یخبندان دی او ډېر مشکلات په سیمه کې شته، خو بیا هم روانه دی.
دلته دغه زخمیانو سره د زخمیانو حالت څنګه دی؟ تاسو خو ویل د خدای جسدونه چې راوباسي مړي خو راوباسي، نو دغه هغه کسان چې د زخمیان دي دوی سره د روغتیایي مرستې دغه ته په دازې کې ځې په ځې څنګه دي تر سره کیږي او که څنګه؟
د زخمیان روغتیایي حالت ډېر ښه نه دی، ځکه چې تاسو په جریان یاست چې نږدې د درې شبانه روز هغوی به واورې لاندې وه او ډېره یخبندان شوي دي، هغوی ډېره زیات معلوم نه کېږي هغوی چې ژوندی پاتې شي، خو بیا هم هغوی نو اوس ژوندی دي او زخمیان ویلی شي. خو مګر مسؤولین چارواکو خاصتا د پولیس مقامات جنرال عبدالرحمن سید خیلی د پروان ولایت امنیه قماندان وایي چې هغه چې د پولیس تلاش کوي چې عملیات مختزي او هغوی وایي چې د صحت عامه وزارت نه ډېر شکایت کوي، وایي چې هغوی امکانات په سیمه کې په عملیاتو کې مرسته کوي نه ده او ډېر د دې پرګله ډېر ستونزه لري هغوی.
دا د مخه راپورونو کې ویل کېدل چې سخت طوفان وو، بیا وروسته راپور راغی چې طوفان لږ کم شوی دی. اوس چې دا ته ولاړې څنګه چل دی؟ اوس واوره ورېږي، طوفان دی، څنګه چل دی دغه د هوا حالت راته ووایه څنګه دی؟
نه اوس واوره نه ورېږي، هوا طوفاني نه ده، خو مګر لمر هم نشته او حالت په دې حده نورمال دی.
او هوا یخه ده؟
بالکل، هوا خوب معلومه ده چې ډېره یخ دی، خو مګر خلکو او د عملیات پرسونل ډېره مصروفه دی، سرګرمه دی، همداسې روانې دي.
ډېره زیاته مننه د ازادۍ راډیو خبریال احمد حنایش وو چې له سالنګ نه یې راپور راکړو. وی ویل چې په سالنګ کې د برفکوش له امله د لنده شوو موټرونو او په هغې کې د کسانو د ژغورنې د عملیات روان دي او تر اوسه یو سلو اویا تنه د واورو نه راایستل شوي دي او څه باندې یو نیم سل تنه نور ټپیان دي او دوی سره د مرستو عملیات روان دي. بلخوا په کندوز کې هم وروستیو واورو د دې ولایت برېښنا او سرزاینو ته تاوان رسولی دی. د ازادۍ راډیو خبریال نور محمد سهیم په دې اړه معلومات راکوي.
د هغې بې سارې واورې له امله چې دوه ورځې د مخه په کندوز او شاوخوا سیمو کې راورېدلې ده، د کندوز برېښنا اړوند دېرش ستنې یې نړولې چې له امله یې دا مهال د کندوز د زیاترو سیمو برېښنا پرې شوې ده. د کندوز برېښنا رئیس انجینیر عبدالحمید د دغه خبر په تایید ازادۍ راډیو ته وویل چې که څه هم د دغې ورانۍ له امله د ټول کندوز برېښنا پرې شوې ده، خو دوی د واورې له ورېدو یوه ورځ وروسته په دې وتوانېدل چې یوازې د ښار د مرکز کزی برخو برېښنا بیرته راولي او د پاتې مشترکینو د برېښنا بیرته جاری کول دوه اونۍ وخت غواړي، ځکه چې له یوې خوا یخني ډېره ده او له بله پلوه د ځینو سیمو امنیتي حالت هم د ډاډ وړ نه دی. د یادونې وړ ده چې کندوز برېښنا چې له تاجکستان څخه راوارده شوې ده، دا مهال څه د پاسه وویشت زره کوره مشترکین لري. د یادونې وړ ده چې دغه واوره له یو پنځوس ورځني تود ژمي وروسته په داسې مهال راورېدلې ده چې چمنونه ورشوګانې شنې شوې او زیاترو مالدارو کورنیو خپل مالونه شنو ته خوشې کړي وو. د کندوز د علي آباد ولسوالۍ د قرباتور د سیمې یو تن مالدار شیر محمد خان د کوچیانو په استازیتوب ازادۍ راډیو ته وویل چې که څه هم دغه واوره ډېره په موقع راورېدلې او د کرنې لپاره ډېره ګټوره تمامېږي، خو د هغو مالونو لپاره ډېره مضره ده چې په شنو روږدي شوي وي. که چیرې د واورو ساړه دوام وکړي نو نه جبران کېدونکي خسارې جګړه به واړوي لکه چې وایي پاتې دنوي چې په کندوز کې دغه واوره چې په تیرو لسو کلونو کې بېساري بلل شوې د کندوز زیاتو هغو میوه لرونکو ونو ته هم تاوان اړولی دی چې د تېرې 50 ورځنۍ تودوخې له امله له ژمني خوبه په راویښېدو او په اصطلاح ګل ته نږدې وې.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ څپه 1290 مترو او اف ام 3.5 باندې اوریدئ شئ. ازادي راډیو په انټرنیټ کې هم مهیروي www.azadiradio.com او یا هم .org په یاد ولرئ. د خبرونه په دوهمې نیمایي کې د ازادي راډیو د دیونی بحث مهیروي چې په هلمند کې د نړیوالو ځواکونو او افغان ځواکونو د عملیاتو په اړه موضوع ته ځانګړی شوی دی. اوس هم پاتې راپورونه د ننګرهار ولایتي ادارې د غوره حکومت کولو د خول او چارو د پیژندنې په هدف د دغه ولایت د بیلابیلو ادارو او قومي مشرانو سره په ګډه نن یو آزاد بحث جوړ کړو. د چې په دې بحث کې کوم مسائل مطرح شوي دي او د ننګرهار والی په ځنګړې توګه پکې څه ویلي دي د ازادي رادیو خبريالې په اړه معلومات راکړي.
ننګرهار والی ګلاغا شیرزی د خي حکومتداري په وړاندې وستونځه د ائتلافي قواو لخوا خپل سری اړي کې وبللې دوه ویل په دې برخه کې د سیمایزو حکومتونو درناوي نه پرځای کیږي.
خو بل داسر دی وای سرحدي ناشتي د دې په مخ کې د پنسیور کول سی وي د شورا په نامه د بل په نامه چې دا وایي خبر نه بل خبر نه بل خبر دغه د نور د دې ملک د ملک خرابېږي دا ولایت خرابېږي هم وي څه قانون دی پر قانون باندې نور پټارو د اوس با کمانډان دی وای سرحدي اکل دی څوب سر باندې ارتور چې کاش کې بلای د غوښ دی ودی ورسره ځغلی چې شې د امریکایي دی دلته قانون دی د حکومت دلته نظام دی دلته واجب دی او یاره ولا دی په خپل سر باندې یو بی ګناه نشوي دا طالب دی د طالب په نامه امنیت ملي ته سپاري نو کومه دوسیه په څه خاطر دا رسر د سړی خو به راوړ خو ګر راوړ چې څه کړی دی ارچا څه کړی زمار کړی ته بل کړی خري ګر راوړ چې اړ دي پښته کې بل څه د سړی یی دي دا د دې شانو برداشت نه څه کړی خپل او افغانم زوجه نه غاریانو ته مسؤول خدای ته مشرب دی قوم ته مسؤول نو به موږ چا په پیسې باندې بازی و نو کو ځوان چې په نګار کې د ریوارډ جوړ نه سره د قانون چې په کار وکړ دی باندې زما قانون دی احترام ولري ما دی احترام ولري زه غلط درې جمهوریت ته ولاړم تته به زما سره پر قانون باندې ولاړ شي هغه حکومت دې په حکومت کې دا ټول افغانستان خرابې راځي په خاډور نه غار
د ننګرهار د ولایتي شورا رئیس نصرت الله ارسلا دغه ستونزو د مخنیوي لپاره د وړاندیز په ډول وویل
کار باید اهلکار ته وسپارل شي او مکافات او مجازات باید هم وي نو ان شاء الله ولی صاحب دغه خواهش مون کوو چې دا هغه کوي چې دوی دغه کارونه ارزیابي کوي او وی سیړي که څوک د قدردانۍ وړي هغه ته هغه د مکافات کوي او که څوک د جزا وړي هغه د حاضر کې خپل ځواب نه په دې باندې ولس هم خوشاله کیږي او ولس ته یو اعتماد پیدا کیږي او همغږي هم زیاتیږي په دې وخت کې او بل چارواکو په شاوخوا کې د فاسد خلکو پښتون دغه ډیره مهمه خبره ځکه چې هر هغه کس کې یو کار کوي که غلط کار هم او که شاوخوا خلک تشویقوي چې نه صاحب ډېر ښه کار دی وکړو هغه په ماغه کې هغه کار ته ادامه ورکوي نو کوشش به زموږ دی چې دا خلک ځان نه لري کو او ساری خلک راولو چې هغه د خلکو د ولس د ښېګڼې لپاره متوجه کړي.
د ننګرهار ولایتي ادارې له سیمایزو مشرانو سره په ګډه پریکړه وکړه چې د سمې حکومتدارۍ او د قانون د تطبیق لپاره به خپلو دغو ناستو ته دوام ورکوي. دوی پریکړه وکړه چې په راتلونکي ناسته کې به د ننګرهار ولایت د پرمختیا لپاره په لومړیتوبونو تر بحث وروسته د افغانستان د حکومت کابینې ته په جلال آباد کې د جلسې زمینه برابروي او د سیمایزو ستونزو په حل کې به مرسته غواړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې غوړي د تاجکستان په څیر له یو شمیر نورو هیوادونو سره هم د بندیانو د تبادلې تړون وکړي او په دې اړه خپلې هڅې ګړندې کړې دي. په دې باب روانه خبرونه کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت لویان سره مفصله مرکه خبرو مې هیروي. وسم له خوست څخه راپور لرو. د خوست د کلو پراختیا او بیا رغونې اداري رئیس پرون په یوې خبري غونډې کې په دې ولایت کې د بیا رغونې د پروژو او د پروتو ستونزو په اړه خبري اعلانو ته معلومات ورکړل. په سیمه کې د ازادي رادیو خبريال امیر بهیر هم د غونډې ته ورغلی وو او په دې باب معلومات راکوي.
دا خوست د کلو پراختیا او بیا رغونې ادارې مشر انجینر محمد عمر آرین وای تیر ورځ د دې ولایت په شپږو ولسوالیو کې د ملي پیوستون د پروګرام په چوکاټ کې نږدې اویا ټولګټې پروژې بشپړې او عملاً کلیوالي شوراګانو ته وسپارل شوې. نوموړي چې د سه شنبې په ورځ په خوست کې د ملي پیوستون تر پروګرام لاندې د تطبیق شویو او تر کار لاندې ټولګټو پروژو او په ځینو ولسوالیو کې د ملي پیوستون د پروګرام پر وړاندې د شته ستونزو تر نامه لاندې په یوه مطبوعاتي غونډه کې څرګندونې کولې. وویل د دې پروژو د بشپړېدو په چارو کې استنادی دیوالونه د څښاک د پاکو اوبو رسول د مېرمنو لپاره د خیاطۍ د زده کړو کورسونه او ژور څاګان پکې شامل دي. ټول ټال شپږ دېرش میلیونه افغانۍ لګول شوي او نږدې دولس زره کورنۍ ترې ګټه اخلي. د ولد روان کال د جدي میاشتې تر پایه پورې د خوست په یولس ولسوالیو کې د یو میلیارد یو سلو نه ویشت میلیونه افغانیو په مالي لګښت سره د ملي پیوستون په چوکاټ کې یو زره دوه پنځوس مختلفې پروژې چې د کلیوالي شوراګانو لخوا انتخاب شوي وي بشپړې او عملاً ګټه اخیستنې ته وړاندې شوي او پرسته د پاسه یو زره پنځه سوه نورو پروژو باندې عملاً دا مهال کار روان دی. انجینر آرین زیاته کړه له دې سره سره چې د ملي پیوستون پروګرام په خوست کې تر ډېره بریده د پلان سره سم پر مخ روان دی، خو لا هم شته د څلور داسې ولسوالۍ چې د ناعملۍ له وجې اوسېدونکي تر اوسه په دې نه دي بریالي شوي چې د ملي پیوستون د پروژو څخه ګټه پورته کړي. د ورکه محلي چارواکي او امنیتي مسؤلین په یادو ولسوالیو کې د پروژو د تطبیق زمینه برابره کړي. دوی چمتو دي چې د نورو ولسوالیو په څېر په څلورو پاتو ولسوالیو کې هم د ملي پیوستون د پروژو عملي چارې پیل کړي.
یو زره دوه پنځوس پروژې د خیس په سطح تطبیق کړي دي او یو میلیارد یو سلو نه ویشت میلیونه افغانۍ مصرف شوی دی. پنځلس سوه درې شپېته پروژې تطبیق لوندې دي او اووه سوه نش پہ تکلیو کے ایمیگ پروگرام روا دا لستر وڑن پا مقایسہ دے ولایات حتا دے دیرو نا آمنو ولایاتو دا دیری کان دری غوٹی ولسوالی جامع شمال دا دیری پر نفس ولسوالی دی لی ہر نگا پاز کی دیری خی پروژے قابل دی تدبیق دی. متاسفانا ایوا پروژہ ہم نا دو تدبیق کری ایمو سرا غوٹ مشکل پا خیس کے ایمو پا چوکارٹ کے آغا امنیتی مشکل دی. دا امنیتی مشکل کپا دا سے شکلی دا ما پیلو کی نو نتن حپی شرف نکی گی بلکہ آغا پیسی چی میک خال کو تویر کړی دی په ولسوالیو بل ځای کې دیغه نه دقیق نظارت نه کیږي. بل اخر دقیقه پروژه نه جوړیږي او نتیجه به هم منفی وي.
انجینر محمد عمر ارین ولد ملي په وستون په پروګرام سربیره په تیر دوه میاشتو کې د کلو پراختیا او بیا رغونې ادارې درې زره ټنه خوراکي مواد غذا د کار په بدل کې تر پروګرام لاندې پرسه د پاسه دیار لزره بي وزلو کسانو باندې ویشلې دي. د کلو پراختیا او بیا رغونې وزارت پر مسؤلو چارواکو باندې نیوکه وکړه چې د ولایتونو په کچه د پروژو او بودیجې په خکه اجتماعي عدالت په پام کې نه نیسي. ځینې ولایتونو ته د پروژو د تطبیق لپاره زیات مالي امکانات په واک کې ورکوي، خو د خوست په څیر سرحدي ولایتونه یې له پامه غورځولې دي. د بل خوا د سیمې ځایي اوسېدونکو د ملي پیوستون له پروګرام څخه راضي ښکاري او دا یو بریالی پروګرام بولي، خو دوی د بشپړو شوو پروژو پر کیفیت باندې یو لړ نیوکې کوي. دوی وایي د ملي پیوستون په زیاتره پروژو کې د مسؤلینو د کنټرول او نظارت د نشتوالي او مالي درغلیو په وجه غیر سټنډرډ مواد کارول کیږي. د زیاتوی همدا سبب ده چې په ځینو کلیوالي سیمو کې د ملي پیوستون یو زیات شمېر بشپړې شوې پروژې د یو کال په موده کې له منځه تللې دي. په دې لړ کې یو تنځایي استوګن خپل نظر داسې څرګند کړ.
نوم ابراهیم دی، د خوست ښار یو تن اوسېدونکی. د ملي پیوستون کومې پروژې چې په کلیو تر سره کیږي ګټورې دي؟ دغه پروژې نواقص هم لري. پروژو کې باید شفافیت ته ډېر توجه وشي، شفاف وي. په بعضو کلو کې چې دغه پروژې چې کومو کلو کې تطبیق کیږي پیسې ټولې نه پرې لګول کیږي. یعنې د کیفیت له نظره دا پروژې سمې نه دي. پروژې کیفیت ته باید ډېره توجه وشي.
د خوست د کلو پراختیا بیا رغونې د ادارې د مشر په وینا اوس مهال د دې ولایت په هغو ولسوالیو کې چې امنیت پکې تامین دی د ملي پیوستون د پروژو د تطبیق دریم پړاو پیل شوی دی. د ولایت دوی په پلان کې لري چې په راتلونکي نوي کال کې د خوست ټولې ولسوالۍ د ملي پیوستون د پروګرام تر پخه لاندې راولي، ترڅو ټول خوست میشتې د دې ملي برنامې څخه برخمن شي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د امریکا ولسمشر وایي نړیواله ټولنه د ایران د ناسم چلند په اړه ګډ نظر لري او ډیر ژر به پر دې هیواد د نوو بندیزونو پلان جوړ شي. په دې اړه لږ وروسته په روانه خپرونه کې مفصل راپور لرو. خو اوس دا چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې غواړي د تاجکستان په څیر له یو شمېر نورو هیوادونو سره هم د بندیانو د تبادلې تړون وکړي او په دې اړه یې خپلې هڅې ګړندۍ کړې دي. د دغه وزارت ویاند احمد ظاهر فقیری ازادي راډیو ته په یوې ځانګړې مرکې کې وویل چې دوی له تاجکستان څخه په سلګونو بندیان هیواد ته ستنې کړي او د لړۍ نوره هم روانه ده. په دې اړه تفصیل په دغې مرکې کې واوري چې په کابل کې د ازادي راډیو خبریال حمید مومند له ښاغلي فقیری سره کړی ده.
له تاجکستان څخه د افغان بندیانو د رالګولو بهیر پیل شوی دی. تاسو ویل شي چې تر دې دمه څومره بندیان افغانستان ته راګرځول شوي دي؟
لکه څنګه چې تاسو ته مخکې ویل شوی دي، لومړی ګروپ چې د افغان بندیان چې په تاجکستان کې بندیان وو، یو اتیا کسان لومړی ګروپ افغانستان ته انتقال شوی دی چې خپل هغه بقي ابس په افغانستان کې ترسره کړي، او دوهم ګروپ یو سلو یو اویا چې پرون افغانستان ته راورسېده، دغه بهیر ادامه لري او ټاکل شوی ده چې نور بندیان چې افغان بندیان چې په تاجکستان کې دي افغانستان ته راستانه شي. یعنې خپل دغه بقي ابس چې پاتې دي افغانستان محابسو کې ترسره کړي. دغه بهیر د یو موافقتنامې چې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ لاسلیک شوی ده پیل شوی دی.
خامخا تاجکستان به هم داسې غوښتنه لري، یو شمېر هغه تاجک اتباع چې په افغانستان کې بندیان دي هغه هم دغه هیواد ته وروګرځولی شي. آیا په دې ارتباط باندې څه اقدام شوی دی؟
دا یو بالمثل موافقتنامه دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی دي او د دواړو هیوادونو د پارلمان لخوا هم تصویب شوی دي. که چیرې تاجک بندیان په افغانستان کې اوسېږي او دغه موافقتنامې په معیارو کې برابر وي، خامخا هغوی هم به انتقال شي چې خپل پاتې میاد د بابس په تاجکستان کې ترسره.
دغه موافقه یوازې د تاجکستان سره محدوده ده که نن نورو هیوادونو سره هم ورته هڅې روانې دي؟ ځکه د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو لکه پاکستان او ایران کې هم زیات شمېر افغانان ویل کېږي چې دوی هلته بندیان دي. آیا دوی سره هم د بندیانو د تبادلې لپاره هڅې روانې دي؟
دا یو ډېر مهم پیل و چې د افغانستان حکومت او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پیل کړ. دا یو ډېر مهمه ابتکار و او د نورو هیوادونو سره هم مذاکرې د ډیپلوماتیکو له لارې نه ادامه لري چې دا بهیر د هغو هیوادونو هم ایجاد او آغاز شي.
ښاغلی فقیری، داسې کومه احصایه تاسو لرئ چې وښایي چې په څومره شمېر کې افغانان په کومو هیوادونو کې بندیان دي؟
دا متاسفانه یو ډېر مهمه مسله ده. یعنې داسې حتی ورځ کې هم زیاتېږي. نو موږ خپل نمایندګیو ته سیاسي او قنصلي نمایندګیو ته وظیفه ورکړې ده چې په دې هغه کله کې هغه تازه معلومات، تازه احصایې
ستاسو په نظر باندې اساسا څه ډول ستونزې پرتې دي؟ مثلا که د ګاونډیو هیوادونو ته رامحدود شو، د پاکستان او د ایران په برخه کې آیا څه ستونزې شته چې د بندیانو د تبادلې مخنیوی کوي؟
دموږ لخوانه نه، دا موافقتنامه با چې بالمثل موافقتنامه وي، بالمثل نتایج ولري، نو په دې اساس د مجاري کول له ډیپلوماتیک او د مجاري ولري نه په ډېر جدي توګه زموږ لخوا هڅې پیل شوې دي او موږ به زر تاسو سره شریک کړو د دغه هڅې نتایج.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ظاهر فقیری و اوس هم روسي راپور. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي نړیواله ټولنه د ایران د ناسم چلند په اړه ګډ نظر لري او ډیر ژر به پر دې هیواد د نوو بندیزونو پلان جوړ کړي. اوباما د سه شنبې په ورځ په یوې ناڅاپي مطبوعاتي غونډې کې وویل ایران د اټومي وسلو د لرلو پر لور د پرمختګ په حال کې دی. دا په داسې حال کې دی چې ایران پرون اعلان وکړ چې تر 20% پورې د یورانیمو د غني کولو کار پیل کړی دی. په دې اړه احمد تکل او نور معلومات.
ولسمشر اوباما خبریالانو ته وویل د ایران لخوا د نړیوالې ټولنې د دې وړاندیز رد چې خپل یورانیم د غني کېدو لپاره بهر ته واستوي څو د اټومي سونګ مواد ترې جوړ کړي د ایران د رښتینې نیت څرګندونه کوي. دا ښایي چې دوی له دې ادعا سره سره چې ګنې اټومي پروګرام ملکي اهداف لري، په حقیقت کې هغه لاره غوره کړي چې پایې د اټومي وسلې لرل دي، او دا عمل نه یوازې متحدو ایالاتو بلکې ټولې نړیوالې ټولنې ته د منلو وړ نه دی. د ښاغلي اوباما په وینا امریکا له خپل دریځ څخه انعطاف کړی څو له ایران سره خبرو ته لیوالتیا وښیي، او دا چې څنګه دا هیواد کولی شي بیرته نړیوالې ټولنې ته ننوځي خو ایران د امریکا دې وړاندیز ته رد ځواب ووایي. خو د امریکا ولسمشر دې ته هم اشاره وکړه چې د خبرو اترو لپاره دروازې لا هم پرانیستې دي. که څه هم دوی تر اوسه خپل لاره غوره کړې ده خو د خبرو اترو لپاره دروازې لا هم پرانیستې دي. هغه څه چې موږ په راتلونکو اونیو کې کار پرې کوو د ایران پر ضد د نویو بندیزونو یو نظام دی څو دوی په دې پوه شي چې په انزوا کې او له نړیوالې ټولنې څخه په څنډه کې پاتې شوي دي. ولسمشر اوباما د بندیزونو جزئیات څرګند نکړل، خو ویل چې پر ایران د فشار لپاره بیلابیل لارې چارې په پام کې دي. ښاغلی اوباما زیاته کړه روسیه هم اوس دا منلې چې ایران د نړیوالې ټولنې اندېښنو ته په جدي نظر نه دي کتلي او د بندیزونو اقدام به ورته د هرکلی وړ وي. د روسیې د جمهوری ریاست د امنیت شورا منشي نیکولای پاتروشف د تیرې چهارشنبه په ورځ وویل ایران که څه هم ټینګار کوي چې د اټومي پروګرام اهداف یې سوله ایز دي، خو هغه ګامونه یې چې اخیستي د دې هیواد د نیتونو په اړه شکونه رامنځته کوي او دا شکونه پر ځای هم دي. ولسمشر اوباما د روسیې او نورو هیوادونو چارواکي پر ایران د بندیزونو خبره وروسته له هغه کوي چې د ایران دولتي ټلویزیون راپور ورکړ چې د هیواد په سلو کې 20 درجې ته د یورانیمو د غني کولو چارې پیل کړي دي.
مننه احمد تکلو. د دغه راپور نور جزئیات به په راتلونکو خبرونو کې په مفصله توګه راووري. ساعت 2:30 بجې د مخ تر دې چې د ازادي راډیو د دې اونۍ بحث وورو چې د افغانانو نړیوالو ځواکونو د پوځي عملیاتو مسلې ته ځانګړې شوې په هلمند کې، جنا قال کوزي استډیو ته راغلی او د نن ورځې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما په څو راتلونکو اونیو کې په ایران باندې د نوو بندیزونو لګولو وړاندوینه کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتو ختیځ ساحل لوی اونۍ څخه په کمې مودې کې دوهم ځل لپاره د واورو او ژمي له سخت توپان سره مخامخ کیږي. نن په یونان کې د کارګرو د اتحادیو د 40 ساعته احتساب له وجې د دې هیواد د الوتکو الوتنې او حکومتي خدمتونه پټه بدلېدلي. د هغه سړي محاکمه نن پیل شوه چې د انډونیزیا د مرکز جاکارتا په دوه هوټلونو کې د تیر کال بمی حملو کې په مرستې تورن دی.
افغانستان څخه تازه خبرونه وایي چې په سالنګ کې توپان غلی شوی دی. د قربانیانو شمیر له 110 اوخته دی. د مړو شوو کسانو شمیر چې راوستل شوی دی او له 150 زیات کسان زخمیان دي. د مرستو عملیات جریان لري. زخمی کسان کسانو ته روغتیایي مرستې رسول کیږي، خو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال احمد هنایش سوشي به مخکې وویل چې ډیر خلک روغتیایي مرستو ته اړتیا لري او دوی شکایت کوي چې مرستې په وخت زخمیانو ته نه رسیږي. په دغه موضوع د ازادي راډیو په نننیو خبرونو کې تازه معلومات په خبرونو کې اوریدئ شي، خو اوس د ازادي راډیو د دیونی د بحث وخت را رسیدلی دی چې په هلمند کې د افغانانو نړیوالو ځواکونو د پوځي عملیاتو مسلې ته ځانګړی شوی دی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. زموږ د دیونی بحث په هلمند ولایت کې د افغان او بهرنیو ځواکونو کې دونکو پوځي عملیاتو ته ځانګړی شوی دی. افغان او بهرنیو ځواکونو اعلان کړی چې له وسلوالو مخالفینو څخه د هلمند ولایت د زینو سیمو د بیرتنیولو لپاره د افغان ځواکونو په مشرۍ به پراخ پوځي عملیات پیل کړي. په دې بحث کې به دا وڅېړو چې له یوې خوا افغان دولت له وسلوالو مخالفینو سره د روغې جوړې خبري کوي او له بل پلوه په هلمند ولایت کې د پراخو پیلیدونکو پوځي عملیاتو څخه خبر ورکوي. آیا په اوس وخت کې دا حتمی ده چې په هلمند ولایت کې دا پوځي عملیات ترسره شي؟ آیا په هلمند ولایت کې به دا پوځي عملیات د روغې جوړې په پروسه چې په ملي او نړیواله سطحه په اړه یې خبرې کیږي څومره به دا اغیزه وکړي او داسې نور مسایل؟ په دې بحث کې را سره میلمانه دي د دفاع وزارت د مطبوعاتي دفتر مسؤول محمد ظاهر مراد، د پوځي او سیاسي چارو کارپوه اسدالله ولولجي او د پوځي مسایلو څېړونکی جنرال عبدالواحد طاقت. ستړي مشي، په خیر راغلی. خغلی مراد، کیدای شي تاسو د عملیاتو په اړه یو څه معلومات ورکړئ چې دا څه وخت پیلېږي او په څه ډول به پرمخ وړل شي؟
مننه. په هماغه شان چې د افغانستان امنیتي ځواکونه او په ځانګړي ډول ملي اردو د افغانستان د خپلواکۍ ځمکنۍ بشپړتیا او ملي واکمنۍ نه د دفاع چارې پوګو لري او داسره رسالت د دوی په غاړه شوې ده. د دې رسالت د ترسره کولو لپاره دوی د دنده لري چې ترسو هغه سیمه چې نارامه سیمه ګڼل کیږي په هغه سیمو کې په خپلو تصفیه او د تلاشي او د لټون په فعالیتونو سره سیمو ته بیا امنیت راوګرځوي او هلته د دښمن حال ځل چې کومه پیمانه روان دي د غي مخنیوي وکړي او خلکو ته سهوله تامین کړي. ان شاء الله په ډیر نږدې وخت کې به د هیواد سویل دي زون کې یو لړ عملیات لاس لاندې ونیول شي چې اساسي مخې د دښمن لیکونه د خلکو جلا کول دي، د ملکی خلکو ساتنه د پسمه کې د بشپړ ډاډمن امنیت تامین دي، د خې حکومتداري لپاره د سالم فضا او لارو چارو آماده کول دي. تاسو خبر یاست چې لډیر مودې راوسته جنوبي سیمه زمونږ د یو لړ نامنیو شاهد دي چالته د دې نامنیو لقبل بیرغونه کارونه تر سره شوي. د دغه بیرغونه کارونه تر سره کول لپاره دا او پاتل شو چې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا او د نړیوالو ځواکونو لخوا په سیمه کې یو لړ جګړیز عملیات ترسره شي او یو شمېر سیمې د دغه پورته موخو لپاره چې ورته مې ذکر وکړو دغه د پیدا کولو لپاره برابر شي.
داسې څه معلومات تاسو سره شته چې په دغه عملیاتو کې به څومره عسکر افغان او برني عسکر برخه واخلي؟
په دې عملیاتو کې تقریبا افغان ملي پوځ، ملي اردو، د امریکا بحری قوتونه او په سیمه کې انګلیسي میش قوتونه پراته دي. د دې تعداد په اړه دقیق احصایه نشم ورکولای، ولی عملیاتو ګډون کوونکي شمیر زرګونو تن ته رسیږي.
تاسو ویل چې په دې عملیاتو کې به ډېر ملکي کسانو ته پام وسي چې هغوی ته تلفات ونه وړي.
عمده موخه د دې عملیاتو زموږ همدا ده چې زیاتره کوشش باید په دې باندې متمرکز وي چې هغه خلک چې په سیمه کې اوسیږي او د دښمن تر تاثیر لاندې راغلي دي او یا د هغوی د فعالیتونو ښکار شوي دي، داسې زمینه مساعده شي چې هغوی امن سیمون ته انتقال شي یا په هماغه سیمو کې ورته داسې شرایط برابر شي چې د دښمن لیکو څخه جلا شي. نو زمونږ عمده اصلي مخه په همدو باندې متمرکز ده چې څنګه وکولی شو هغه خلک چې د افغانستان د دولتي واکمنۍ لاندې راوستل غواړي او تر د دې د سور لاندې ژوند کول غواړي، ولی دښمن د دې کار مخالفت کوي، نو مونږ یوازینی مخه همدار چې دغه چاره ترسره
کړو. آیا د عملیاتو د پیلېدو دقیق وخت او نیټه معلومه ده تر اوسه پورې؟
په دې اړه باندې زه باید ویم چې زمونږ پوځي قوانین داسې حکم نه کوي، ولی دومره ته ویل شم چې په ډېر نږدې وخت کې به د عملیات ترسره شي.
بله، ډېره مننه ښاغلی مراد. جنرال صاحب، طاقت تاسو راته ووایاست چې په اوس وخت کې دا عملیات څه پیغام لري. آیا دا به د ملي روغې جوړې په پروسه چې په دې وروستیو کې په اړه یې خبرې کېږي بعد اغېزه ونه کړي؟ ځکه ولسمشر کرزی په خپله ډېر ټینګار کوي چې باید ډول مخالفینو سره روغه جوړه وسي.
که چېرته لږ مخکې ولاړ شو، کله چې اوباما خپل د ټاکنو کمپاین، کله چې ریاست جمهوري انتخابات ګټل، د دې شوار او د شوار دا اوس په غیبه نه دا انتخابات هم وګټل، څنګه به دا اوس زبل عراق نه خپل پوزونه راباسم او د افغانستان او پاکستان په پوله بیا چوم، بیا به په پاکستان کې د تروریزم اړي ختموم. دوی دا کارونک انتخابات په دغه وګټل، یو لغه عواملو د ګټلو د کامیابی دی کامیابولو د اوباما هم دغه خبره و. سیاهی دا التا اف بی آی دا التا پالیسی میکران دی التا دا یهودی لابی دا سپی غوی بانده مسلطا دا دوی نپری دی اوباما خپل هوت تا خپل هیلو تا. اوس کله چې د سولې پر برنامه شروع سوله، د ملي روغې جوړې د سیاست په مبنا دوی غواړي چې د طالبانو یا مخالفینو سره روغه جوړ وکړي، او کرزی صاحب کله لندن ته ځي او کله عربستان سعودي ته ځي او دې هلې ځلې کې کله دا د مونیخ ته لاړ. اوس دا ټولې هلې ځلې د کرزی صاحب د سولې هلې ځلې دا د دغو عملیاتو په نتیجه کې دا سبوتاش کېږي. دا څوک سبوتاش کوي؟ قصدن سبوتاش کوي. ځکه زه درته وایم، دې هغه ته سولې پروسې ته نه مخالفین آمادګي لري، نه ترستان او القاعده آمادګي لري، او نه د موږ دولت صادق ده، او نه خارجي ځواکونه صادق دي. ځکه په سوله کې د دوی ګټې خرابېږي. که دلته د امریکې ګټې دي، که د انګریز ګټې دي، که د پاکستان دي، که د ایران دي، او دا د منطقې دا ټول څه په دې کې ښکېل دي. په دغه لوبه کې دا ټول د سوله کې دوی ته تکلیف رسیږي، ځکه هغه ستراتیژیک اهداف چې امریکا او
انګلیس لري. که چېرې دوی ته تکلیف رسیږي، دوی ته ضرر رسیږي، نو بیا ولې د سولې خبرې اترې یا د سولې دغه نارې
راپورته کیږي؟ دا یو لوبه ده، یو وخت ضایع کول دي، دا د موږ خلکو ته بازی ورکول دي. کله چې سوله کوي، د دې لپاره به یو میکانیزم ته مراجعه کوي. دا میکانیزم دا د استباول یو طرفه بند اعلانه. کله چې درې میاشتې بعد طالبان یا مخالفین ولیدل دوی پوربند کې صادق دي، بیا به هغه هم یو څه ناڅه سلا په مځکه ګدي، بیا به د تفاهم یو فضا رامنځته کوي، بیا به ګرانتوران پیدا کوي بین ملي، لکه کانفرنس د اسلامي کانفرنس، لکه ملل متحد یو نور، یا د ابر قدرتونه د سیمې یا د منطقې، دا به ټول ګرانتوري کې او د منطقې هیوادونه به په اعتماد کې اخلي. بیا به ته د لوی جرګې یا د عنعنوي جرګې له طریقه د دغو ټولو نهادونو په نظارت کې ته لوی جرګه راغواړي، په دې کې به مخالفین وي، بیا به سوله پلی کېږي. دا دوی څه کومه لګیا کړې ده، داسې لوبې دي. اوس ناتار جوړېږي د موږ په خلکو باندې، ناورین راځي د موږ په خلکو باندې. یعنې د بولدک نه دوی د عملیات ولې نه را شروع کړ، نه د پاکستان د سرحد نه،
خو دوی خوای چې پرخېږي عملیات.
نه نه، دوی کلیر خونه د عملیات را شروع کړي دی خواته، نو دا به را جاروکی که رښتیا صادق په دې عملیات او تصادق کړي، نو دا به د امو دریاب تور غورځي. دا په نظامي لحاظ، په ستراتیژیک لحاظ، په هیڅ لحاظ باندې معقوله خبره.
نو جنرال صاحب، طاقت کاستي خبره تر اوسه پلان ډول نه ستاسو نظر دا دی چې له یوې خوا د سولې او روغې جوړې خبرې کیږي، او له بل خوا د پوځي عملیاتو هغه له مخکې نه اعلانونه کیږي؟ یعنی تاسو دا وایاست چې یو خو د پوځي عملیات سم نه دي، او بل باید له مخکې اعلان وشي، او بل د سولې له خبرو سره هم تاسو وایاست چې دا صداقت پکې نشته لوبه ده ګوګ سیاسي ډیره مننه کور ودان خغلی ولولجی استاسو نظر دغه پوزي عملیات سم دي او کنه اوی د سولې پروسه به کمزوري او ټکنۍ نکړي د طاقت صاحب خبرو سره تاسو موافق شاس که برعکس کوم نظر درې
مونږ بعد دغه وسنجو چې څو سره سول وتوش د سول مخاطب معلوم دی هغه طالبان چې د پیسې دوپاره جنگیږي هغه طالبان چې د دولت نه ناراض دي طالبانو سفوت تللې دي هغه طالبان چې د افغانستان اساسي قانون هغه منی فرزن خپل سلا پزمکه کېک دي هغه سره سول اعلان شوې دي هغه طالبان چې القاعده سره اړیکې لري هغه طالبان چې سول غول نه کېک دي هغه سره سول نشته دي هغه قواو چې خود زور ولري نه د زور لحاظ نه یعنی قوي قوا هغه که سول غول نه فایده که ضعیف خو سلغه و غالی خو نکیگی اوز طالبان دا معنوی لیازنه هم دا نظامی لیازنه دا اغوی موضع قوی دی دا دولت نه دا ناتونه هغوی متعرض دی تر حق وقت پروچه دا ناتو قواوی او دا افغانستان نظام قواوی متعرض نشی هغوی ضعیف نکی دا اغوی مرچلی و ننیسی اغوی هیس وقت سلطه غال نکیگ دی دغه لیاز نه دغه عملیات ډیر مفید عملیات
یعنی تاسو هدف ده دی ولولجی صاحب چې ګواکې دغه عملیات تر سره کیږي تر څو په وسلوالو طالبان باندې فشار راسي او دوی روغې جوړې ته وګه کیږي
سید ډیر خط تاکید دغه
بل ډیر مننه کور ودان ولولجی صاحب خغلی مراد د مشترک پونوم دغه پوزي عملیات چې پیلېږي آیا دا معلومه ده چې د څومره وخت دوام وکي سید چې دا تاسو ویل چې وخت نه معلوم څه وخت پیل سي خو دا معلومه ده چې د څومره وخت دوام وکړي او آیا یوازې به دا په ولایت کې به وي کبه نور سیمه ته هم په ماغ خپل زور سره دا وغځول شي
په ماغ شان چې ورته اشاره وکړه د هیواد په نقطه نقطه او په ګوټ ګوټ کې د سولې تامین د افغانستان د ملي اردو او د افغانستان د امنیتي ځواکونو اهم رسالت دی او د دې رسالت د پر دوی د وظیفه لري دنده لري تر څو د خپل لوی خو خپل ظرفیتونو قابلیتونو ته ارتقا ورکړي بل خو د دغه شان عملیاتو لپاره د دغه شان موخه د لسترولو لپاره د عملیات باید جاری وساتي دا کنن په یو ځای کې په بل ځای کې ولې دا درته ویم چې د عملیاتو د پایل پر اړه تبانی تاسو ډیر ژر په دې باندې خبر شې چې د عملیات پیل کیږي هغه اهداف چې مونږ د دې عملیاتو لپاره مخکله مخکې په ګوتو کړی دی او تر نظر لاندې لرو لومړی باید دغه اهداف تر لاسه شي او لدې ورسته به د عملیات تر هغه اندازې پورې چې ورته ضرورت دی وړینه ده او د خلکو د ژوند د سولې ژوند تامینول دي دا به دوام وکړي
بله ډیره مننه ښاغلی مراد ښاغلی طاقت ښاغلی ولولجی وویل چې دغه عملیات د دې لپاره چې هغه طالبان چې له القاعده سره تړاو لري یا جنگ غواړي هدف یې دا و د دې لپاره کیږي چې دغه بیل کې سره له هغه طالبانو سره چې هغوی سوله غواړي او دغه راز ښاغلی ولولجی وویل چې دا ګواکې په طالبان باندې یو ډول فشار راوړل دي تر څو دوی روغې جوړې ته یا د سولې پروسې ته غاړه کیږدي تاسو په دې برخه کې موافق یاست که برعکس نظر لرئ
یو ځل به بیا زه ووایم چې دا جګړه د موږ جګړه د افغانانو جګړه نه ده اول یو دومه خبره دا ده چې دا جګړه جبهي جنگ نه ده دا یو چریکي او ګوریلایي جنگ ده دا جنگ په جبهي جنگ باندې د دې محو کول او خاموش کول یا ختم کول دا د خلکو د وزلو د تباهي وسیله ده مګر د ګوریلایي جنگونو لپاره د چریکي جنگونو لپاره تجارب لرو او هغه تجارب دا دي چې موږ باید په استخباراتي او اپراتیپی جال باندې دا جال کې باید پاکستان، ایران، افغانستان، سیمه دې کې باید د انګلستان، سیاي، ایسای، د ایران کې هغه وی هوډمن وي د خبره ته د ایران استخبارات د موږ استخبارات په ګډه باندې دا کوارډینیشن ولري کرښته تروریزم ختمي نو تروریزم داسې ده دا په دې دام باندې ملیده دا افغانی نه ده دې کې القاعده تروریزم چې د امریکا او انګلیس سره په ټینګ غاړو کې دي دا لایدا یو قوت چې د امریکایانو د غوړي اهداف او افزار دي چې سنټرل شاتا سینګیاګ ته نور ملکونو ته غوړي خپل ستراتیژیک اهداف ترسي یو هغه طالبان دي چې هغه طالبان د القاعده سره ستړاو لري هغه موږ جدا کړی دي په خپل استخباراتي پوها باندې درک باندې او دانش باندې او پیژنوي یو هغه طالبان دي چې د جنگونو او د جګړو بمباردبانونو په نتیجه کې طالبان شو د ورستۍ برخه سره د خلکو اغسته دلسوزي ده سرنګ وکړای شو مګه په استخباراتي کار په هاوی باندې په تعلیمی او تربیتی کار باندې سه خلک آگاه کو او دغه طالبان سه نن د دوی د ترحم وړ دي دوی لزان نه وسړي دا به یو کار ته ضرورت لري یو پروسې ته ضرورت لري یو انساني کار ته ضرورت لري نه تو په ټانک او تیاری ته
خغله ته کتو بخې ډیر او بخې یعنی زه غواړم چې دا تاسو وایې چې آیا دا په طالبان باندې یو ډول فشار راوړل دي تر څو دوی سولې ته غاړه کېږدي او
کنه دا ماویل صادق نه دی هغه د صداقت خبره یو مثال دا ده چې دوی ویل چې موږ طالبانو ته پیسې ورکو دا خبره چې د هر چا له خولې راوتلې ده خاینانه ده
نه اوس خو دوی وایي چې پیسې نه ورکو
خو اوس نه وایي چې موږ ورته ویلې به ورسته لیغنه ویل چې نه ورکو دا پیسې ورکول یعنی طالبان په خپل موضوع کې ټینګول هغه طالبان چې د موږ د کارونو په نتیجه کې راتلی د روغې جوړې په سیاست کې را روانو راتلی په پیټي تړل جواب دا توپکونه یې خو هغه بیرته ودرېدل چې که زه اوس ورسم وایي بس دا ولا پیسو په خاطر راغی دغه عملیات چې دوی وایي چې موږ عملیات کوو دا کو هغوی وخت ورته ویلې طالبانو وایي چې راځئ موږ واسکټونو سره درته تاسو ته هرکلی وایو دلته تر اوسه پورې چې دوی کوم عملیاتونه کول دا ړانده عملیاتونه دا ړانده بمبارونه دا سری ښامار سلسری ښامار دا لړم هغه لړم د دوی ټولو په مقابل کې دوی باید ویلې وایي چې موږ د روغې جوړې د کاروان سره یو ځای دغه د اقتصادي پروژې دا 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 په دغه طرف دغه کاروان هم روان کړی ده افغانان روان کړی ده نه امریکا ورسره شته نه انګلیس ورسره شته
طاقت صاحب وبخې یو بل پوښتنه
غواړم چې خیره خبر ته تاسو متوجه شوي د زړونو د خلکو ولې نه راخپلو
ډېر مننه طاقت صاحب ولولجي صاحب یو لاندې پوښتنه تاسو نه لرم تاسو مخکې اشاره وکړه چې طالبان له مانوي او پوځي پلوه ډېر قوي دي دې ته په پام سره آیا افغان دولت او د بهرنی ځواکونه به ستاسو نظر وټونی کی د هلمند هغه سیمه چې له طالبانو سره دی غتر لاس کړی پلان ډول جواب راکې
دا خود دوه شکل جګړې باید الته وشي یو یې جوابي جګړه چې طاقت سی ویل یو یې پارتیزانی جګړه که طالبان وغالي چې بیا خپل ځان عیار کړي بل او بل تعرسه بعد دغه جبهه جنگ اونه کی کنه که جبهه جنگ وشي بیا حتما دغه قواوی گتی چې دول سره قواوی دي دول سره قواوی چې عملیات کوي کنه که پارتیزان جګړه شي بعد خپل موزه ترک کی بیا شاتلار شي بیا او بل تعرسه خپل ځان آماده کی په دغه صورت کی بعد دغه قواوی چې غلطه زی بعد اغه منطقه بیل جګلین اغه تصرف کوید بعد هغه زایته بعد دغه دونه قوی بعد متمرکز کی چې طالبان کتارز وکي بعد دغه موزینه بعد دفاع وکولای شي یا د خلکو امنیت طاقت سی ول د خلکو د ظلمو غتل بیا دغه نن ورسته بیا کیږي حالته چې امنیت نه وي حالته چې د دولت قوی نه وي د خارج قوی نه وي د خلکو ظلم غتل خو د هیڅ معنا نه لري اگر ته طالبان دي طالبان پزول هم کده شي چې په زور هم د خلکو سیمه ونی سي د خلکو هغه اطاعت هغه ځان ته جلب کنه طالبان چې نه وي بیا دولت شته دي دولت چې خو هغه وکي خو رفتار وکي دون د فاسد خلک غلطه وو ولسوال فاسد قاضی فاسد قومندان فاسد دغه محلی ادارات دغه په ځای چې یعنی خلق او دولت سره کې یعنی جلب کې دولت ته د خلق او دولت فمنس کې یو خلا دغه وکړه امنیت چې راشي به کېدای شي چې هغه سره مرسته شي هغه د فزن عدالت عقلته تضمین شي به خلق د دولت نه دفاع
ډیر مننه کوردان طاقت صاحب ګوري ولولجي صاحب ویل چې باید لمړی هغه سیمه د افغان او برونی ځواکونو لخوا تر لاسه سي کوم چې طالبانو سره د ورس لګند خلکو زړه تر لاسه سي خلکو همکاري دولت سره زیات سي او خلکو ته ښه حکومتداري وسي غواړم پلان ډول داتا سو ایس چې آیا افغان ځواکونه یا په مجموع کې افغان او بهرني ځواکونه اول کولای شي دا ټول هلمند کومي سیمه چې طالبانو سره دی ویني سي او آیا ساتلې سي کنه دا ډیره مهمه خبر ده تاسو نظر په دی اړه او آیا ملي اردو چې غواړي دغه عملیاتو مشري وکي دا توان لري
پنځه سو کور په یو ورځ دوه ورځې کرا وتل اوس به یو نیم زر کور راوتلي سبب دوه زره کور راوزي دا مځکه به خالص دوی د بیور سي قرار به عملیات وکي هیڅوک به ملته نه وي د خلکو وزل ډیر اسانه دي د خلکو ټول تبا کول ولی په دیرو باندې بیا حکومت کول دا خو بیا سي د کوم شرافت کوم وقار وي مګه له شرونه خرابه کړې ده د غربیانو نه خرابه شوی ده زه په یو جمله کې تاسو وایم ترڅو پرې سي د بهرانيانو نظامشتون پوځي شتون په افغانستان کې وي، په افغانستان کې نه امن راتلی سي، نه ثبات راتلی سي، نه اقتصاد پرمختللی سي او نه اجتماعي کارونه.
یعنی افغان ځواکونه باید پیاوړي سي او دوی زره افغانستان
څخه افغان ځواکونه پیاوړي دي. موږ افغان ځواکونه ډیر پیاوړي دي. هغه تخنیکي ماریبوي سي موږ ته لروسانو راپاتې وو او دوی رانه واخیست، هغه امریکایانو ټول وېستنګر مو واخیستل، هر څه واخیستل، ټول ټول پاکستان ته د غزرات خانو کې واچول، دیو ټانک نه څلور ټانک جوړ، هغه دې موږ ته بیرته راکړي. موږ خو اوس موږ اشغالو، روسانو اشغال کړي، موږ به د روسانو نه علاوه غرامات د جنگ اخلو، د دغه امریکایانو نه به بیا اخلي. اوس موږ دوی سره دا خبره ده چې ورورې ته اقتصادي شتون ته موږ لبای کوو، راځي دلته کېنی، د موږ سره پروژې جوړې کړي، اقتصادي کارونه کوي، د ما نیرو ما کې اسلحه وسلې او تیارې، څلور سوه تیارې او هلیکوپټر او دا ټانکونه بیرته موږ ته راکړي. د موږ دغه ځواکونه داسې پخوا د مات ګوډې ستاسې بولي، دغه د خپل تمامیت ارزي او د استقلال او د حاکمیت نه دفاع کولای سي، دفاع کولای سي. د موږ هر ځوان هر ځلمی ګوریلا ده.
نه اوس د ما پوښتنه دا وه طاقت صاحب، چې ملي اردو د عملیاتو د پر مخ وړلو یا د مشري کولو توان لري، او آیا دوی به وک وتوانېږي که چیرې هلمند ټولې سیمې لاغوې څخه پاکې سي او دوی وساتي؟
فقط او فقط د موږ افغاني ځواکونو ته دغه امکانات چې دوی لري، خارجیان لري، دغه ټول تجهیزات او پیسې او مصارف او دا ټول افغانانو ته ورکي، د درې میاشتو دپاره د یو ازمایښت وکړي. فقط درې میاشتو دپاره د دغه ټول امکانات چې دوی لري، د هغه نیمایي لسمه برخه د افغانانو ته ورکي او دوی د راته کینې د خیر په غونډۍ بیا د موږ پرېږدي خپله خبره، د موږ خبره څرنګه تر سره کیږي؟
ولولجي صاحب، دا مهال لکه څنګه چې طاقت صاحب اشاره وکړه، لسګونه کورنۍ یا زرګونه کسان په خاص ډول د مارجل سیمې څخه چې نادلي ولسوالۍ پورې مربوطه سیمه ده بې ځایه شوي دي د کېدونکو پوځي عملیاتو له ویرې. دا ستاسو نظر څومره غټه ستونزه ده او دا به د حکومت او د خلکو ترمنځ آیا یو ډول فاصله زیاته کړي او کنه؟
دا خو یو طبیعي هغه دی د جګړې له لحاظ نه، په کلي کې او په یو ولسوالۍ کې جګړه کېږي، بیا خو هغه خلک هلته شته دي کنه. هغه خلک چې راونه نه وځي د کلي نه، د هغه ولسوالۍ نه، بیا جګړه کېږي، بیا وژل کېږي، هغوی بیا
ملکي
تلفات زیات کېږي، هغوی بیا دغه څه جواب غواړي، خلکو ته څه جواب ورکوي؟ دولت قوه یا د ناتو قوه وي؟ هغوی چې د خپل د کلي نه وزیبات د هغوی سره ډیر کمک وشي، هغوی ته خو زمينه مساعد چې دغه د دولت له خوا یا د ناتو له خوا چې هغوی مرور نشي. کوم وای چې دلته خلک دی، مونږ عملیات نه کوو، بیا خو نظامی هغه ایجاب نه کوي، دغه نظامی اصول ایجاب نه کوي، خو او باید جګړه وشي. جګړه چې وشي بیا هغه تلفات خوشته دي، یا نظامی تلفات یا ملکی تلفات. دغه فرض قوی چې خو تاکتیک نه استفاده کوي، خو کشفی اطلاعاتونه استفاده کوي، هغه تلفات به لږ وي. اوس زه فکر کوم چې خو جګړه به کیږي، خلق چې د کلی نه راونه زی، بیا هغه تلفات
ډیر مانه کور ودان. ولولجی صاحب، خغل مراد تاسو اشاره وکړه چې طاقت صاحب مو ویلی، ولولجی صاحب مو ویلی چې دا اعلانونه ځکه کیږي د عملیاتو لپاره ترسو د خلکو ژوند هلته په غسیمه کې عملیات کیږي هغه خوندې سي. دغه کسان چې اوس به کورسیوي د لپاره څه ځانګړي آمادګي تاسو نیولې ده کنه، یا په میتوګه په هلمند ولایت کې ورته آمادګي نیول سوی چې هغه ته ډیر سرخوګي پیدا نشي، ډیر په تکلیف نشي، او یا هم تلفات د یخ لاسو مې بیکوري لاسه غوي ته پیدا نسی سامادگی ستا سسته دغه لپاره.
ملګرو دوستان ورته اشاره هم وکړه چې په هغه سیمه کې چې اوس عملیات تر پلان لاندې دی او باید عملی شي. دلته جبهوي جنگ نه دی، دلته دښمن د خلکو د کورونو په استفاده سره په دولتي ځواکونو په بهرنۍ ځواکونو باندې ډزې کوي او خلک د خپل عملیاتو سپر کوي. لدې عمل ضرور ده، دا چې موږ د عملیاتو کې عمده هدف هم همدا ده چې خلک باید وساتل شي د جګړې د مصیبتونو نه،
ځکه
لمخکې اعلان شوی. او په دې اړه باندې چې موږ مخکې دا اعلانولی شو چې موږ په خپل یو فاکت کې چې د دې عملیاتو په ارتباط موږ ایښی وو بریالي وو، هغه دا ده چې موږ وکولای شول مخکې دینه چې عملیات پیل شي یو تعداد زیات خلک مو د دښمن کونه را جدا کړی دي، د هغه تسلط او حکومت باندې په دې باندې کم شوی دی. سیمه د دقیق سارلاند ده، د هر خونه د دښمن د وټلو امکانات تقریبا ډیر کم لیل شو، یا په ډیر محدود امکانات سره دوی لسیمو څخه تختی. هغه خلک چې د جګړې د ترسره کېدو نه مخکې غوړي امن سیمو ترشه، په دې رابطه باندې نه یوازې د ملي اردو د نور امنیتي ځواکونو سره، بلکې د دولت نور ارګانونو هم په دې باندې مخکې پلانونه جوړ کړي، تدابیر لري،
د بیزایشو خلکو لپاره
هم سم دي چې د غزا نه راوتل هغوی دپاره خوندي سیمې جوړې شوي دي، نه یوازې دا چې سیمې ورته جوړې شوي، بلکې هغوی د معیشت د تامین دپاره پروګرامونه تر لاس لاندې دي، د مرستو رسول تر پلان لاندې دي، او تخمین شوی ده یو زیات اندازه تخمین شوی په تعداد سره چې څومره خلک به د دې جګړې نه دی خوته راوړي او ته به مرسته.
مراد صاحب ولنډ پښتنه دلته بل تاسو نه کوم، هغه دا چې طالبانو اعلان کړی چې دوی د 2000 په شاوخوا کې خپل وسلوال په مارجی سیمه کې ځای پر ځای کړی دي، او د افغان او بهرنیو ځواکونو دغه عملیاتو قوي ځواب ووي. تاسو دا څومره جدي بولئ؟
په هر اندازه چې دشمن خپل تبلیغات کوي چې په دې کې څومره تعداد دی، دا به د جګړې پایلې تاسو ته په ډېره ښه روښانه توګه وښيي چې ملي اردو په کوم اندازه ځواکمنه ده، د خپلو قابلیتونو څومره استفاده کولی شي. زه زیات تاکید په دې خاطر په ملي اردو کوم چې د دې عملیاتو چې مساقله د عملیات نه وروسته دا دویم، اګر چې هغه په دې اندازه ستر نه و، ول دا دویم عملیات دی چې د ملي اردو په مشرتابه باندې ترسره کیږي. سوق ادارې د ټول تدابیر چې د نورو قوتونو لخوا باید څه تدابیر نشي ټول عملي شوي دي، انشاءالله در عملیاتو پایله به د مسله ټوله په ډاګه کړی.
زموږ تاسو بحث ډیر جالب دی او ډیر دلچسپ شوی دی، خو موږ وخت کم دی، نو ځکه معذرت غواړم. جنرال صاحب طاقت ورسته پښتنه د نتیجګری په توګه کله تاسو نو کوم او تاسو یو لاندې نتیجګری وکړي، هغه دا چې په عمومي توګه دغه عملیات ته په کتو سره چې پیلېږي په هلمند ولایت کې، دا د ملي روغې جوړې کومه پروسه چې ولسمشر کرزی په لندن کې هم اعلان وکړ او غواړي چې دا پر مخ بوزي، که څه هم تاسو ډیر دا صادقانه بولئ، خو دا به څومره زیانمنه سي، او آیا خلق به د ملي روغې جوړې د پروسې په وړاندې یو ډول تشویش، اندېښنه او بې اعتمادي پیدا نه کړي؟
ملي روغې جوړې نه تامینېږي بدبختانه، ما عوامل مخکې وویلې، او زه به یوه ورسی خبره دا وکړم، وایم ځکه هغه سوځي سي اور په بلیږي، څوک سي خدای دې نه کوي که دا اور تخار ته لاړ سي بیا به ولونجي صاحب بیا ډېر په زوريږي. د ولونجي صاحب ته هلمند هم خپل کور ده، تخار هم خپل کور ده، پکتیا هم کور ده، او موږ ته هم ټول کور ده، ټول افغانستان کور ده. نن موږ د بل چا تر ولکې لاندې په یو ملک راګیر یو، او د موږ چار طرف ته څلور خواو ته اتومي ځواکونه دي، که پاکستان ده، که ایران ده، که هند ده، که چین ده، که روسیه ده. په دغه سی بدبخت ملک موږ پراته یو، او په دې کې موږ بیا هم لا نور هم دې ته لمن ویو سی ور دې نور هم بلیږي. که دلته په دغه عملیاتو کې سی دوی وایي سی موږ یو اردو ملي په راس کې ده، او دا بالکل زه نه منم. په هیڅ وخت کې د موږ ملي اردو دا پلان نه ده کړی، دا پلان د امریکایانو ده، دا پلان د انګلیسانو ده، دا یوهی ځواکونه و زره صرف امریکایان راغلي دي هلته جیب جی سوي دي، څو زره څومره زره انګریزان دي هلته، د هیروینو فابریکې دي. دا یو ډیره خطرناک لوبه ده د پښتنو د لمنځه وړلو لپاره، د پښتون نسل کشي ده، که د ډیورن اخوا ده، که د ډیورن دې خوا ته، هلته تور پنجاب او د خامار غوندې پروت ده د پښتون د خوړلو لپاره. دلته مختلف نور قوتونه دي راغلي دي، او انګریزان د موږ نه هغه کسات اخلي، دغه انتقام اخلي، وادي وري دغه د موږ لدی جنه د موږ ورسره دغه جهاد اعلان ده، په تور نه په قلم جهاد ورسره کو، دا به سانسور کوي هم نه مکمل خبره په مخه ښه، او موږ د پری د خپل ملک
یعنی تاسو هدف دا و چې دا ملي روغې جوړې پروسې لپاره سخت زیات
دی.
ولول چې ورسته پښتنه تاسو نه غواړم چې پلان ډول تاسو وایس چې تاسو عمومي تبصره په اخره کې نتیجهګری په توګه څه ده دغه عملیاتو په اړه او د روغې د پروسې پاړه، ځکه تاسو ویل چې دا تاوان ورته نه کوي، یا طالبان به او جایوي ځکه فشار وړل دي په طالبانو باندې، او طالبان به روغې جوړې پروسې ته غاړه کېږدي.
خو بس موضوع دغه څه ده چې دغه طالبان او القاعده چې دلته شته طاقت سي ویل چې دغه هم بین المللي اغه لري کنه، اوس استخباراتي قوې دلته عمل کوي، د پاکستان استخبارات، د ایران استخبارات، د امارات متحده، د عربستان سعودي، د نور مملکتونو استخبارات دلته فعال دي. اوس دغه هغه څوک چې جګړه کوي او فزه پلمند کی سول سوالی د طالبان لاست لاندې کنه، اوس دولت خو مکلف ده چې هغه به تصفیه وکړي، هغه خپل لاس لاندې کنه، دغه څه ونه شي. بعد هلمند په هلمند کې مکتب بنوي، فنه بوسازي بنوي، د سهیل لیاز د خلک محروم وي، دغه یو ظلم دی، یو استبداد دی، باید دغه حالت نه د هلمند دغه خلک باید ووزي. او په هلته فاکولټی نه دي کنه، خلک مکتب فعال نه دي، د هلمندیانو بچی ټول بې سواد دي کنه، یو لس کال پسې، یو لس کال پسې بیا یو فاکولټی پاس فیلمند کی بناوی. اوس دغه عملیات چی وشه؟ خلق خپل ځان هغه کی
خدمات برته ورسی،
خدمات به ورسی. اوس خود نه کی، اوس خود طالبان کولای نشی چی هغه ته خدمات فراهم کی، د طالبان خدمات مرمیده جګړې دي او تریاد
ډیر مننه کور ودان د ازادۍ رادیو د دیونه بحث هم دومره درنو اوریدونکو ل خپل ملمنو خاري او جنرال طاقت چې ل دغه پوزي عملیات سره چې په هلمند کې پیلېږي د سره ډیر موافق نه دی او وایي چې د روغې جوړې کوم پروسه چې پیل شوی دی ته سخت زیان رسوي کڅ هم د په باور دغه د ملي روغې جوړې پروسه صادقانه پر مخ نه زیږي دغه راز ولولجی صاحب برعکس نظر لري وایي چې په هلمند کې خلکو ته د خدماتو درسول په خاطر او د خلکو د ژوند ښه کولو په خاطر د عملیات ډیر ضروری چې باید تر سره سیو دغه راز خغلې ظاهر مراد د دفاع وزارت د مطبوعاتي دفتر مسول وایي چې دغه عملیاتو لپاره لمخې آمدګی نیول سوی او د ملکی خلکو د ژوند خوندي کول هم پکې پام کې نیول سوی او کوم کسان چې بیکورکیږي دغه لپاره هم آمدګی نیول سوی زموږ بحث هم دومره ول خپل ملمنو هر یو د پوزي چارو ل کارپو خغلې جنرال عبد الواحد طاقت د پوزي او سیاسي مسایلو لسیډون کې خغلې اسد الله ولولجی او د دفاع وزارت د مطبوعاتي دفتر مسول خغلې محمد ظاهر مراد څخه ډیر مننه کوم کامیاب اوسئ مننه
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې